السلام علیکم له غرمې نه مخکې 10 بجې دی زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسروالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړي او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له مرزی احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو په برکی برک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه د لوګر سیمه چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د سلورمې لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ولسوالی برکی برک هم یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه ده اوجا پسای اردوی ملی هستن. برای ما زنگ زدن که اینجا طیاره آمده و طیاره پوسته را بمبارد کردن. بعد از اون ما هم قوه ائتلاف در کتیبه باگرام در تماس شدیم که اوجا پوسته ما هستن. دیگه هنوز جزئیاتشان معلوم نیستن.
ښاغلی رزاق زیاته کړه چې د دغې پیښې د کره مرګ ژوبلې او انګېزې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر اوسه بهرنۍ ځواکونو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهوری ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې مشر غنی او جنرال ډیمسی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاری او له افغانستان سره په امنیتی برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا 80 کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند سپو د اوبو سربند ولوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلي. نوموړي د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل:
تقریبا 80 کورونه د اوبو په منځ کې ګرځي. په دغه 80 کورونه کې 10 کورونه بالکل له منځه تللي دي. 300 جریبو شاوخوا کې تخمینا د فصلونه له منځه تللي دي او 600 متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
اینی شهیدان وای د سیلاب له راوتو مخکې له خپلو کورونو وتلی وو او ځکه د سر ځان نشته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگتن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه سي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه سي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راست په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگتن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنی چار وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اگست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون ورځ له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوی ملیشی لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول مرزي احمد زی اوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او په همدې خبرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونه په ترس کې د همورې چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان ستور ستور خورنګونه مینا مینا دلته زلف خماران او سرونه چینارونه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبو میدان زور ورزشي پروګرام او د ګوډي اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو سر 206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولی.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځه وړلو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاصی که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قماندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسی جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوسټ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بلل دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې چدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکه په پیل کې وویل د امریکا د پوسټ لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال ډیمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوزار تر یو کچه پوری وخیم شوه او حتی په شمالی ولایاتو که هم زینی داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وته ده او بالاخره په شرقی ولایاتو که هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دا غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره لزه چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه ازره نه در ټول دا وسه پورې، دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي حتی تاریخ ته خبره نه ده تللی دا روانې خبرې دي دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسوه نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریسټ
بله همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر او کبه نور څه تدابیر لري یعنی څه معنا
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې ده په دغه کچه کې هم وساتي دا بل لوی لاسرول نه وي د افغانستان لپاره ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې بل خصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی ډیر راټیټه شوې ده نو د دې امکان هم شته کچیرې وضعیت دغه سي په امریکا کې وي دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي نو دوی هسې بداوي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي کچیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي دا به هم دوی ته لوی لاسته راوړنه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیر بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي او آیا امریکایي چارواکي په تیر د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي آیا پر اختیا داعش دی د پاکستان لاس پکې دی کنه ان مسله سره کوم د دوی څه معلومات لري
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نوی دا ماغه په خوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمت سره پورې تړلي ګروپونه دي د دغه ګروپونو چې په خوا هم په دغه سیمه کې نفوذ وو فقط وسخل هغه بیرغونه بدل کړی دي دا هم برسته لدین چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې داسې ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لري او هغه ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو پر وړاندې او د افغان حکومت پر وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی دوی فقط پې خبرې کړي حتی د دوی خبرې هم دغسې وه چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخښې وي که طالبان پخښې وي یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي او علنن د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داعش د خطر او امنیتی حالاتو په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واوریده جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داعش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل ځای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا شي فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو .com د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوی چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستي چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یو حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستي چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې یې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند څپاند کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپاند شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړیا چشرا کې مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو. دا مونږ ته نه راکوي پیاوز د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي ځکه د دغه سین په مخ کې د دې نه دیارله شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټول
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخلو د قریب اوسیدونکي ما او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو، او په ځینې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه و نه کړل دلته برات دل اسپیکر به مرته ولا کولې چې غوړ چې د قوم خدمت وکاو بدبختانه نن 15 ورځ د چيو وکیل صاحب رانغه او د دې ولز غږی چارواکو ته و نه رسولو
پرون لانا چې عبد پرون رئیس دا داخله چاند سره روان دي به ته وځي کنه او دا کورونه د وبولان دي کړی دي و دا د کینې دا کریم د زمونږ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا د کریم دي
داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلی که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لورپا تر امریکا
لغیا
آسیا تر آسترالیا آزادی راڈیو واوری اوزان خبر کریں.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
صدیق الله تنهال هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دې دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چېرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نور دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اووریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی، د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوډي اچار او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي، خو اوس مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د لوګر سیمه چارواکي وایي چې بهرنی ځواکونو د برکی براک ولسوالۍ په چلتندره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیف سنګزي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 8 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارتن دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتن کارتر تېره ورځ له واشنگتن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. نغراس د ولسمشر برک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې سیلابونو د زیان په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري د مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښۍ لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعرې جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شېبې پارامه تیرې کړي.
چراټول می خور زړګی شي او فکرونه چینارونه راشه لاندې می له سر کمړوندونه چینارونه ارمانی ژوند له پیدا شم د خپل ځان نور کې سوځېږم ارمانونه پکې بندې دوزخونه
چینارونه
هواګانې سپورې سپورې خو رنګونه مینه مینه هواګانې سپورې سپورې خو رنګونه مینه مینه دلته زلفې خامارانې او سرونه چینارونه د جنون په نامه کر خطا وول دی لخپل زانه د لالونو سودا نه د دی خالونو چینارونه د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ماخامونه د سینغاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ او د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر په شپو کې سر یوځای او خوشاله اوسي، نو ځکه خو یو یتیم ماشوم له خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به له تا وشوې مودې اختر ته راشه، بابا جان خیر دی، دې اختر ته راشه،
او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري شفق صاحب ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري لګ می ځان تک لنګدې اختر تراشه او تیر وختونه د کړي ډیر وعده ماته دازل نشي به وعده اختر تراشه دین زیات نور انتظار لمانه نشي کرازینو بس هم دې اختر تراشه بیلتا په ما تیریږي زندگی خو کیسه ډیره به مزه اختر تراشه ډیر
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله نا کله شیر لیکي خو ډیره وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لڑے بھی سمر دے گلاب کو ٹیٹ دے دلوانگ غم نفرم غم خور میں نشتا چنار میں پٹا ڈور لگے گانا سما دے سنا صرف کڑو خدایا چنور گلاب شو زبوٹے ورگے گا د سربازانو مرگ دی نوی د دخمنانو مرگ دی وڑے جمعوی خلق اختر کی خوش آلی گی زپ مرمو ویشت لیجڑ خوش آلا ما
پا کنر و نور و ولایتونو که هر کال دا اختر پا ورزو که مشاعری جوړیږي او ټول شاعران په کې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یو ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو یو د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره ستر کې په افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوږ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارز د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه د دغې ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل ښاغلي پیمانه پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان پا بخش که مسئول دهی چه پا دغا پلان که زینه تکو لکه داخلی مسابقات و بحرانی و مسابقات و همدارنگ دا انکشافی زیربنا یا انکشافی پروژه دا افتتاح تلور پروژه پا که شامل دهی همدارنگ دا بدنی روزنی او سپورت لوی ریاست دا هغا مسوده قانون دهی چه کار پا که جریان لری همدارنگ دا داخلی مسابقات و پا برخه که دا باسکتبال، والیبال، مجدنی او زین نور رسو که مون چمتووالی خودلی دیچه پا دی سل ورزو که داگه پلان تدبیق کو او دا ریاست جمهوری گزارش ورکو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دی د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بحث دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې پیل شي او همدارنګ د بهرني رقابتونو هم مون پلان لرو چې زینو رشتو د بهرني مسابقاتو کې زین دعوتنامه راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنگ دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرني مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کوو، او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک د دې ترمنځ کې یو خروغ بل وشي او په دې جنجالونو کې پای ته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجمع عمومي ورته ویل کېږي، دغه مجمع عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي، او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني ولایتونه دي مسئولیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې اونۍ پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضلی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوی کې افغانستان نسو کولای چې لکه د راوند ته لاړ سي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان د فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زبرستاسو مکمل دغه ټورنمنت ته مددې دغه پروسس لګ مغلق وندي، پدې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وولو بدل نه درې لوبډلې کولیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالوي کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغه کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وخت باندې دلې چې لارې پیدا کړې نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاتلند، دوم هالند او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کړو، چې یعنی نیغ په نیغ ولاړ شو سیمی فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کړو. خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالینس، د سکاټلینس، د امارات او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف موږ سیمی سیالۍ هغه د باران یا د ورښت احمد ونه شولې. په دې وجه باندې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول. مسکاتلین زمونږ نه مخسوا کو اوس مش په کوټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نسو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې ک لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي، او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا ښه سوال ته اشاره وکړ. دا چې د کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانين دي. هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانين باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان لپاره چې هغه عمده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته منګلار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کولیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکیم په دغه نړیوال جام کې شریک کړی دی، چې نومړی ځل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلټا کې وو. په هغه کولیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتسي وو چې د هرلین نه موږ ګټلې وو. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلین موږ سره فایلو ویتو وو، یعنی موږ فائنلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم موږ ته چانس ده. هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای،
هالند او اسکاتلند او افغانستان نرسن دیر تکتل کیدل.
فازی صاحب که ورسی پختنه دار ازی چه دی کرکت بورد پلانونه سی دی چه تروس هم افغانستان وکولی سی چه دی دا سیالوی که لارا پیدا کی؟
یعنی پا کوارتر فاینل که خومل داره پا اصطلاح بانی پا ادوانس که هر لدی قرار لرو چه پا یشتم تاریخ بانی و مش پل کوارتر فاینل هرلند هیواد کرکو مشکل نسته انشاءالله اولادی سارت ملار پیدا کرده در سر پا اوست دیر پار آمدگی میسوی چه پا دوگدال کشه اتحاد و اتفاق او حقا قویل و باری چه واکن دوی در زاغ اخپل و لوگرال در دیر زیر آور سو پا آغو بانی مبیام فکر کول کیگی دکه دا یو غټ ایونت دی او د ټولو افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا مو افغانستان په نړیوال جام کې وځلیږي یا ولوږي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شی به ولرو.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوژو اوریدونکو سلام د حکومت والاو وادي خو مو په یاد دي چې ویل به یې په شپږ میاشتو کې به نه څوک وژه پاتې سي او نه بېکاره. خو له شپږ میاشتو وروسته هم خواران دوه چنده سول او هم بېکاران جنګونه خو یې له چنده وتلي دي. نو چې دغو وعدو ته سړی ګوري دا ګمان وکړي چې شایي حکومت والاو به د خپلو وعدو سرچپه حالت ښودلی وي. د خپرونې په پیل کې مو د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبره وو سمه لکه د دریم ټولګۍ ازموینه چې وي.
ها ته کوم پوسټه کاندید سوی؟
صاحب زه د ولایت پوسټه کاندید سوی.
ها آفرین ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پوښتنې راڅخه وکړې مهرباني به مو وي ځکه چې صاحب دا ډېر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
آسانه پوښتنې درڅخه کوم مه وارخطا کېږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله سر.
او اغا داسه ده چه دو جمع دو منفی دو زرد دو تقسیم پر دو چو کیگی؟ زواب یه پا پینزو ثانیو که غارم.
دو جمع دو منفی دو زرد دو تقسیم پر دو دامه دی هم دو.
پینزه ثانیه دی پوره سوی دو ثانیه نوری هم لری؟
من نسب زرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پا دو سفر
وقت خلاصو چو کیگی؟
سب یو زلی بیای را تا که تکرار کی؟
نه لده سوال نده سفر واخیست. دو همه پختنه تا تیاری؟
و سب
دو همه پختنه ده بیالوجی ده او اغا داسه ده که چیر خرد چالو رو بخو پرزای دو پخی در لوده نو چه بسه بیوی؟ پلاس و سانیو که باید زواب را تاوی؟
که خرد چالو رو بخو پرزای دو پخی در لوده نو چه بشه بیوی؟
اوهو
سب خربه لغتی نسوی وحله
اولی؟
ځکه چې په دوپ خوب او ولاړ وو نو لغتې به څنګه وهلې؟
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دې خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نسوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شاخ کته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نشوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نسو راتلی.
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دی یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده ما وخطا کیگه ده ادبیات پختنه ده
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوی چه بنو پا 5 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سیب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پورسو
او سیب نبا دا جنگونه و
والی
زګه چې جنگونه خام دوی تا ودی
او ساده والی صاحب اول داسې نه وای چې که شاعر نه ونو شعر بام نو
او رښتیا وای صاحب
اول ناکام شوی
خارج کې اوسېدل کو خپلوانو ته نه حق د سړی تموي چې ډالر یا یورو به راولېږي راځئ له همدغه سې کیسې به خبر کړو
و سړیا هغه ورور دی ویل چې په 2 بجو له کوره و نوځي ټلیفون کوي
چیرته بلار شمو خزه د قرضارانو له لاس اس هم له کوره نشم وتلی
پلارا کاکا می ویل چې قلم او کاغذ هم در سره کیده
د څه شي لپاره
البته د سودا لیس به در باندې نیسی چې بیا غوم جارو پی در تا راولیگی
پلارا گوره چه پام دوی دی ما دی آرائش سامان او جامعه دی میری نشی
اقا دا ما دی ریشی آیا خود موبایل سیتم پلیس که وسره ونیسی
تاسی لوبو مخ که موزی ما باسی خدای خبر چه دو چشی لو پارا بای کاغذ و قلم ویلیوی
یو خودی دی تا دا سپیره خلو پخادیسی یو ورز دیم که خبره تیر نراو نیستا
خزی چه در تا وایم نو لکه چه دا اوسی پیجانی دا لس دو لس کال پورو پاکی دی چو رو پی در تا را لیگه لیدی زد تا وایا
که طولی هم دا اوسی اوزای راو لیگی
که اوزای راو لیگی یو خی کور به پی واخلو که چنگ موری
خلشه دی ما دا کشتی ور تا وایا خلا خودی نماتی کی
خدای که دی ورتو ویل چه بورا که
خلا دی مورا بانج ماتا و
تاس ولی یو بلتا برک برک کی گی
اصلی و نیشوی دی
گورا که پختنه وکره چه سال مو دی نوخی خوری پخلو ورتو مخه چه ورتو نوائی چه خیو سام ورتو وایا چه دی بیگا دوده پکور که نلارو
زخب ورتو وایم که باور راشی ابل زلی نویل چه دی دنیا طول دالر دالتا در روان دی
بلا وحلی ورتو وایا چه دالر را روان دی خو پلارو که لانه دی شندلی چه مگی را طول کو دالر را تا داسی بلاوی ناسه دی چه مزکی تی نپرید دی
حالا پلارا جر که تلیفونو که که
خیلی شا هلو
هلو هلو سلام رو را تی
او رو را زیم چنگه خی
شکر دی خی ما تی چنگه اوریندار او بچان دی چنگه دی
شکر دی خی دی خی و طول خی دی دی تا بچان چنگه دی
خدی کلاب ته تلی کنه اوس به در سره غاولی وای
شکر دې چې خدی
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی
او وروره دواړه می تیاری خدی
خانو یو څه درته وایم چې ویلی کې
په دواړو سترګو وروره وای
هالو اوري
او وروره اورم
ګوره وروره تکلیف درته کیږي دغه شیان چې درته وایم وا به اخلي او ژر به راولېږي پیسې به بیا ژر در ولېږم
ښه په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده وایه
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ را ته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژنې ودې لیکل
ومې لیکل وروره
بل به یوه ښه د سې چرخاتن سیډي را ته واخلې او را وبیلېږې ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي پام دې وي چې یو وطن چې در سره بوزي هسې نه چې د دو چرخاتن واخلې
ښه هلو
هلو هلو ورورا غږ دینه راځي
هلو
هلو
اوري
هلو اوري
هلو اوري کاکا
هلو هلو زي قطه شو
اوس تا صدر هم اوري
چه بخلا را ده خیانت ورطا پیدا کرا
چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا تر کد پا هغورا شرم و حیا کرا تر کد پا هغورا شرم و حیا کرا دو کسان بداس چا نویلی دلی دو کسان بداس چا نویلی دلی چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکڑا چه وطری رشوت آخیز بل جڑاکڑا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکڑا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکڑا چیز دا شو چال دا نور و خیانتونو چیز دا شو چل دا نور و خیانتونو پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکا پاس لها غیر شوات خوڑو تشاکا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکا دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی دو کسانو باز د دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا چه بخلارا د خیانت ورتا پیدا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا
داغه خبرونه د ګل اشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1401 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خدای دستر قدرت نامده جوان دمه ینده زب تپات یا کسار شکنا آئے زب تپات یا کسار شکنا شکنا آئے زبر ٹپا تیار سر شکنا